درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزوا اوتن بایو وه. د طالبانو د عدلیې له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعی څخه د ښځینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوی، خو حقیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د ښځینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس اوتنبایو و ویلی چې د دغو ښځینه مدافع وکیلانو تجربې د دې لپاره مهمه دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا محدودیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي هیڅ هیواد نشي کولی چې د خپلو نیمایي وګړو په سنډي تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. او چا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا راپه یادوي چې ملي پراختیا د ښځو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. طالبانو په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم منع کړ او په ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د ایران د اسلامي انقلاب د څلور تلویشتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ دوام لري. د ترکیه دولتي تلویزیون TRT نن یک شنبه راپور ورکړ چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ هتای ولایت کې یو میاشتنی ماشوم له شپږو ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی وژغورل شو. ژغورونکي توانېدلی دغه ماشوم 140 ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د TRT د راپور لمخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړیدلې ودانۍ لاندې تر 149 ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. له دې ډلې 45015 مړي په ترکیه کې او 3500 اویاتنه په سوریه کې ثبت شوي دي. او یو وروستی راپور وایي چې د ترکیه او سوریه په زلزلو کې د مړو شوو کسانو شمیر تر 10000 رسیدلی دی. تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکنګ ته لاړ شي. ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته د ایران ولسمشر شی جین پینګ په رسمي بلنه نن نه وخته پیکنګ ته رسیږي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په مهال سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال اولیکسی ریزینکوف سره پرون ناوخته پر هوایی دفاع او نورو مسئلو تلیفوني خبرې وکړې. دواړو مشرانو د کیف د متحدانو د حقوقونډو په درشل کې چې په پام کې د په بروکسل کې جوړ شي پر لوبلي توپونو خبرې وکړې. تاسو د ازادي رادیو څلور بش ساعته خبرونه اورئ. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه اندیښنه لري.
دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپلو کې سره ونخلي.
په دوه میاشتو کې 180 افغانان د سړی هوا او وورو لکبل مړ شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د ګاونډیو هیوادونو لپاره اندیښنې پیدا کړي.
افغانستان په طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه او دریزونه په ځای
د خوست سپیری ولسوالی اوسیدونکو وایي
دلته خونځي ډیر کم دي، ډیرای شاګردونه او د کلی ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه به برخه شوي دي.
په تیرن کوټ کې د برېښنا د نشټوالي له کبله دوکانونه ژر بندې شي.
دلته چې د ماشان منځ وسي نور د خلک بیخي د بازار وځي او ګسره شي نه پکښ کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یش مشنون کې او افغانان د طالبانو د کورنوي چارو وزارت د سرپرست ترګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د وخت انحصار پایله بولی. سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډې ته وویل او سنۍ وضعیت د زغملونه دی. یش بیر افغانان وای ویر لري چې طالبان به د وخت پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عام خلکو ته واوړي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد وایي په امیر یې هم دولتي چارواکو باید نیوکه په پټه مطرح شي. مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوې دي. مجاهد د څا په ښکار داونه ویل چې دا څرګندونه د حقانی د خبرو په جواب کې دي کنه خو زیاته کړه په هغه کسانو چې نیوکه هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زرګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه شي کولای. هغه زیاته کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه د اسلامی اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نګدي شي چې بل څوګي وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات را برش مطرح بسازه
د طالبانو ترمنځ د سرګندوري داسې محل تبادله کیږي چې ورستوي کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړي چې دنجور او خصوص بزدا کړه او کار د طالبانو د مشر مولا حبت الله سخدر ریزو فرمانونو سره کابل کې طالب مشان مخالف دي. حخوا د سراج الدین حقانی سرګندونو یو شمیر افغانان اندیښمن کړي وای حسینه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان وای عام خلک وویني. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیری په ټوله کې عام ولس سخت اندیښمن دي چې ګنې دغه اختلافات با نور هم لپس ډیر شي او بل اخره دوی به په خپل کې سره ونخلي او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي.
د کندهاري اوسیدونکو چې د همدا امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي وای د سراج الدین حقانی څرګندونه خي چې طالبان د واک او ترخوای د خپل منځي کټو پر سر تکرته نګتی شوې دي. خدا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي؟ د پوزي چارو شنون کې اسد الله ندیم همدې پوښتنې ته ځواب وای.
طالبان په قدرت مین دي، د واک لیونیان دي او ترخوای د واک لاره د اوایدو د لاستراوړلو وګی دي ځکه دوی د قدرت لاره ډېرې پیسې ګټي ټولوی مناسبې چوکۍ اخیستي. دا سه طالب نه دی پاتې چې بې روزګار وي. ترخوای د سراج الدین حقانی سرګندونی په جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوی خبرې دي. اوس دوی په سیاست پوښي وي یوازې نړیوال ټولنې ته چې له دوی ناهیل نه شي ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
خنه دي. طالبانو بیا په زلونو خپل لیکو کې اختلاف رات کړي خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس تنگزي هم دنجونو پستا کړو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکی کړي. یو ډیر شمیر نورو ټیټ پوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا دنجونو د زده کړو او کار پاړه د سختریزو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلورش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دا سهار له شپګو دا مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استازی په افغانستان کې د داعش بریدونه او د نورو سختریزو ډلو حضور ته په اشاره وایي. افغانستان تر هغو چې اوسنی وضعیت بدل نه کړي له دې حالته وتلی نه شي. توماس نیکلسن په هند کې له وای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره پر خوندي پناه ځای بدل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیک توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د لوړ پوړ اچ آر واکیل یو شمیر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته په اشاره وای په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
I think we can look at some of the facts.
زما پان کوم ځینو حقایق ته وګورو. دراتونکو په اړه ډیر څه نشو ویلای. موږ په کابل کې د القاعده مشر ولید ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پی پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیخه په نورو غونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغه لدی وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنۍ حالت بدل نکړي. هغه حالت چې په خوا به هم پکې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د بیان منې چې ګنی د افغانستان وضعیت دې تر دې کې چې خراب وي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
موږ دا خبره راټوو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرنی په افغانستان کې مسله شتون ولري او اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور چپوړان دې استعمال کوي او هلته تعدید جوړ
د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلاس انده سمحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. ترخوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ شوی غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو غواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاد توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړه دی او هم یې سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. نیکلسن وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامداره توګه د ښځو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادرېږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نړیوالو اړیکو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړی او په پیل کې ترې د هغو امنیتي اندیښنو په اړه پوښتلی چې اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه لري.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه یا په دې اړه باندې دوی غونډې او دریزونه په ځای دي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښایي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونو تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوهې تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم او تحصیل ته د نجونو نه پریښودل او د غراس پنجوګانو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکولو څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولی دی.
ډیر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو سلویښتو کلونو راهیسې ښځو کار کاوه، لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختي دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیرې داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانی میرمنې دي یا ښځې دي، نو په دې حساب باندې یو ښځه بل ښځه په ډیره ښه توګه در کولای شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستی ښځې چې په تیرو سلویښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډیره زیاته ضروری ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده او هم یې ډېری خزي لخپلو هغه اصلي حقوقونه چې دي محرومي کړی دي. په دې باندې کدو ته نظر ونه کې زه فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډېره زیاته جدي او خلک به لا نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیره میاش د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپایي ټولنې ځینو استازو افغانستان ته سفرونه درلودل او دوی دا تمه درلودله چې د رواني فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او ښځې به بیا اجازه پیدا کړي چې په انجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوزي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لرې شي او حداقل که په لنډ مهال کې نوي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو بنجونې وکړي شي بیرته مکتب ته ستنې شي د غراز بخزي وکړی شي کارت ستنی شي.
د وسنۍ حکیمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبري په خوښ کې چې وکړلې د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دي د فبروري تر اخره پورې کومه واده ورکړل شوی و نو دمدغه کابینه د زینو وزیرانو د خوانوه چې دوی په کابل کې دي او تر یاه د پوری یو څه د نړیوال ټولنې سره د تعامل فکر لري. لیکن د قدرت د غاصلی ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي. تصمیم بل څوک نیسي. فکر نه کوم چې هغه دی نرمخ وخی هغه دی په خپل خبرو کې نرم شي. دا چې دوی په منځ کې یو واحد فکر رامست نه شي او سمه یو حالات ته فکر ونه کړي د نړیوال ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي یعنی په واحد فکر باندې زه فکر کوم چې مشکلات به ډیر شي.
د نړیوالو اړیکو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په تیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړې هوا او طبي پیښو له عمله یو سل اتیا کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عام اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د واورې د ورېدو له عمله د یو شمېر ولایتونو لارې تړل شوي دي. تفصیل د نرګس مومن حسنزی په دې راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی
له دې تخنیکي ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنې. د حسن زی راپور په څو شیبو کې چمتو کیږي. خو یادونه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. د نرګس مومن حسن زی راپور چمتو دی وسه سره اورو. نه تخنیکی همکار وایي چې لا هم چمتو نه دی. خو خیر څو شیبې وروسته به د موضوع تراشو. د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې ته به راشمه. د خوست د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یو شمېر مهمو ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیموال وایي ځوانان بیکاره دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، سړکونه خراب دي او د یادی ولسوالۍ په مسیر غزیدلی خوړ هم د دوی فصلونو ونو او ځمکو ته ګواښ پیښ کړی دی.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی ته له سیلابونو ورپېښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې یې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه یې د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
دا د سپیری خلک چې ډېر بېوزله دي، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل. تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي او دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردانو د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول د زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولي هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لږ فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړکو په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لرو. فلحال موږ دغه یوه لو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نورې نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د جس رټ مخ مخ دی پیسې نشته مرسته وکړي دا اندغه سترګې نیولې نه راندا کې څنګه نه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولی نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سفر کوي ستر مشکل هم سړک دی به تور دی هیڅ کاروبار نشته
بل لور ته ځای چارواکي مانی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي ترڅو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږیدیز کال له نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ اوریدئ شئ څلروش ساعته ازادي رادیو له تاسو سره ده. د پدې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه هم لرو. نن مو له یو داسې افغان سره خبرې کړې دي چې په ماشومتوب کې له خپل هیواد مهاجر شوی دی، کلونه یې په غربت کې تیر کړی دی او وروسته لزدکړو وروسته بیرته لخپل هیواد همغه هیواد ته د ډیپلوماټ په توګه استول شوی دی. د ازادي میلمه پروګرام وروسته وړاندې کیږي خو اوس یو نړیواله موضوع لرو. په ترکیه او د هغې په ګاونډي هیواد سوریه کې د زلزلې له کبله د مرشوب لشمیر په زیاتېدو دی. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه د څه باندې 28,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي اټکل کړي چې په ترکیه او سوریه کې به د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمیر دوه برابره زیات شي. په بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفیتس سکای نیوز شبکې ته نن یکشنبه ویلي ډاډمن دی چې په دغو دوو هیوادونو کې به د مړینو شمیر دوه برابره یا تر دې زیات وي چې دا وحشتناک وضعیت دی. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې ګریپیتس د ژغورنی او ځوابي اقداماتو نړیوالې هڅې وستایلې او ویل چې د غمیزي د لوی اندازه خورا ټکان ورکون کده. په ترکیه کې د ژغورنی او پلاتینې د عملیاتو په لړ کې یو ومیاشتنی ماشوم له وی نړیدلې ودانې ژوندۍ ژغورل شوی. د ترکیه دولتي رادیو ټلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنی ډلو دغه ماشوم په هیتای ولایت کې ترې ودانې لاندې تر یو سلو څلوېښت ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته وژغوره. د راپور له مخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر کنډوالو لاندې له 149 ساعتونو تیرولو وروسته ژوندی وژغورل سو. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د یوې نړېدلې ودانۍ له کنډوالو د یوې 14 کلنې نجلۍ د ژغورنې خبر ورکول سوی. د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو د 2,000 کارکوونکو تر څنګ څه باندې 8,200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لږ تر لږه اتلکه او اویا زره زیانمن سوي کسان خوړو ته اړتیا لري او 15 میلیونه او 3 لکه کسان بې کوره سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 24 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. دغه سازمان د اجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه د 24 میلیونو او 3 لک ډالرو بسپنې غوښتنه وکړه، ځکه په لسګونو روغتونونه تخریب سوي دي. د رښتیا په مقیاس و اشاریه 8 درجې زلزلې تیره دوشنبه د ترکیې او سوریې ځینې برخې ولړزولې.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید ورستیو شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 150 تر رسیدلی او ویره ده چې شمیر به نور هم زیات شي. حتی ځینو ویلي دي چې امکان لري د دې زلزلې د قربانیانو شمیر 500 ته ورسی شي. اوس په احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مارننګ سټار خبرونه لیکي په افغانستان کې شاوخوا 4,500 هغه کسان پاتې دي چې له برېټانیې پوځیانو سره کار کړی وو او برېټانیا ته د انتقالېدو د پروګرام له مخې په شرایطو برابر دي. مارننګ سټار د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په استناد لیکي چې د کابینې غړي یې هڅولي دي چې د دې کسانو غم وخوري. د برېټانیا پارلمان تیره اونۍ په 10 مخونو کې راپور خپور کړ چې په هغه کې د دې کسانو د ایستلو ترڅنګ پر دې ټینګار کړی چې حکومت دې د څېړنه وکړي چې څنګه برېټانیا په ناڅاپي ډول پوځیان له افغانستانه وایستل او خپل ملاتړي یې هلته له خطر سره مخامخ کړل. په کابل کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته چې کوم افغانان برېټانیا ته تللي دي، له 2,200 ډېر کسان لا هم انتظار دي چې و په منل شي. خود برېټانیا د دفاع وزارت په باور د دې دوسیو اکثریت د دوی په شرایطو برابر نه دي. برېټانیا نږدې 40,000 افغانان منلي دي چې د دوی په وینا په یو ډول له برېټانیا سره په تیرو کلونو کې په افغانستان کې همکاري کړې ده یا اوس ژوند په خطر کې وو. خو خبرونه لیکي چې دا دوسیه هم په ځنډ منل شوې دي چې له دې عمله د برېټانیا د کډوالو د چارو پر هڅو انتقادونه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل تازه ګڼه کې د هری بودا مګار پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده چې غواړي د نړۍ د غرونو تر ټولو ستر څوکې ته ورشي. د ورسپنې د لیکنې په باور د نیپالۍ چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال دواړه پښې غوڅې شوې دي، غواړي چې سش کال د می په میاشت کې د اورست غره لوړې څوکې ته وخیژي. ګارډین لیکي مګار په 19 کلنۍ کې د برېټانیا پوځ ته درخواست ولیکه چې دی ومني چې د نیپال تر صدر اعظم ډیر معاش ترلاسه کړي. برېټانیا هم پوځ ته 230 نیپالیان ونیول چې یو پکې مګار و. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې مګار 45 کاله د برېټانیا په پوځ کې خدمت وکړ. د ګارډین په باور مګار د 2010 کال په اپریل کې وروسته تر دې ټپي شو او دواړه پښې غوڅې شوې چې پر چاودیدونکو موادو یې په افغانستان کې پشکې شوه ده. تر دې مخکې په نړۍ کې دوه غره ختون کې چې پښې له زنګنونو لاندې غوڅې شوې وي د اورس قلې ته ختلی وو. خو ګارډین لیکي چې 43 کلن مګار ته به چې زنګنونه یې قطدي د لوړې څوکې ته ختل ډېر ګران شي. مګار بیا وایي چې دی به تر ډېره د لاسونو په زور بره وخیشي.
تاسو د ازادي رادیو څلرويش ساعت خبرونه اوریدئ. د دې خبرونه په دوام کې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو میلمه پروګرام لرو. هله ده چې دا پروګرام واوري زموږ له میلمه سره زموږ خواله واوري. د رواني خبرونه په دوام کې مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورسی شو ستاسو څو پیغامونه سره ورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزت روزگان د ولایت جراوت رسوالی سے خبر کوم. په هلمند ولایت کې او په روزگان ولایت جراوت پولیسوالی کې طالبانو ډیر ظلمونه شروع کړی دي. طالبان د خلکو سره بدروی کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سنگوریان و په یو نامه په بل نه به د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی پر روزګان په دراوت رسوالی کې به کی زیات شي دي. تقریبا 15% خلک د طالبانو څخه ناراض دي، نه غواړي چې د حکومت وکي. صرف هغه خلک چې د دې سر په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې د پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک نه غواړي. او غلاوې دونه زیات شي دي چې سړی بیخی خپل وسایل هیڅ چي نشي درولای، هیڅ چي خپل پلاس کې نه دی. دلته وضعیت بیخی خراب دی وروره، هله کوم چې تا پیغام خبر کړي.
السلام علیکم، زه و پادر د هلمند ولایت څخه استاد سره په تماس کې یم. موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورتونه اسانه کړي، موږ ته ویزې اسانه کړي. پر موږ باندې ډېره سختي ده، نو موږ چې کله یو هیواد ته ځو د یو خواري مزدوري دپاره موږ